شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وای پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې لامل شوي چې د داعش روحیه پیاوړې کړي.
سره حکومت فشارها زیاد میشه از خارج و از این فشارها داعش مورال میگیره.
د موضوع به د سیاسي چارو لوی وکتونکو سره هم وڅېړو. په شمال ختیځ ولایتونو کې ګڼ موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین وایي اوس په لویو لارو کې په ډاډه زړه سفر کوي.
کاربکوی په پازا بولو په دې مالی سو په پازا بولو شکر الحمدلله امارت راغلی ده. هیڅ نوې مشکل نشته. ده
د افغانستان کرکټ بورډ چارواکي وایي د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزه نړیوال جام لوبو لپاره چې نن پیلېږي ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی. په کابل کې تمرینات ترسره کړل، بیا په قطر کې د څو ورځو لپاره.
او د خبرونې په دوهمه نیمه کې نور بس د یا شکست سکوت اونیز خبرونه مه هیروئ. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د طالبانو یو سرپرست وزیر وایي داعش ډله په افغانستان کې کوم فعال مرکز نه لري. هند پر افغانستان بحث رابولي. په کاسوو او شمالي مقدونیا کې ټاکنې کیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په افغانستان کې داعش ډله کوم مرکز نه لري، خو د دې ډلې لپاره د ځینو لوریو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متقی په دې اړه رسنیو ته په خبرو کې وویل
داعش ډله په افغانستان کې کوم مرکز نه لري، خو تبلیغات ورته کیږي چې د افغانستان حکومت کمزوري معرفي سي او له بهر اور باندې فشارونه زیات سي. داعش له دغو فشارونو مورال اخلي.
داعش ډلې په افغانستان کې د یو لړ خونړیو حملو مسؤلیت منلی چې تر ټولو تازه یې تېره جمعه په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات ځانمرګ برید و چې په نتیجه کې 30 کسان ووژل سول او په لسګونو نور ټپیان سول. طالبان پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته غوښتنه لري چې د دغه هیواد کنګل سوي څه باندې 9.5 میلیارد ډالر شتمني د خوشې سي او له افغانستان سره د بشري مرستې دوام وکړي. هند د افغانستان پر حالاتو او په دغه هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره کانفرنس جوړوي. په دې سیمیز کانفرنس کې چې د هند ملي امنیت شورا ترتیب کړي او د دغه هیواد د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال په مشرۍ جوړیږي، د پاکستان، روسیې، چین، ایران، تاجکستان او ازبکستان د ملي امنیت سلاکارانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. د هندي چارواکو په وینا په کانفرنس کې به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو امنیتي وضعیت همداراز د طالبانو لخوا د بشري حقونو د رعایتولو پر اړتیا خبري وسی. دغه کانفرنس راتلونکي میاشت جوړیږي. ټاکل شوی ده چې روانه اونۍ دروسی په بلنه په مسکو کې هم د افغانستان په اړه یو کانفرنس جوړ شي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې تر 5 کلونو د نږدې 9000 هغو کم عمره ماشومانو درملنه کړې چې له سختې خوارځواکۍ کړېدل. دغه ادارې نن د ټویټر په یوه متن کې ویلي، په عین حال کې په اګست او سپتمبر میاشتو کې 2.5 لک کسانو ته د پاکو اوبو امکان برابر کړی دی. یونیسف تر دې مخکې د افغانستان د روغتیايي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې د خوارځواکۍ له کبله نږدې 1 میلیون ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې 5 کسان مړه سوي دي. په دې ولسوالۍ کې عیني شاهدانو او ځینو سرچینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دغه فیلټر ډوله موټر د غوث درې په شیخان سیمه کې نسکور سوی دی. د دوی په وینا په دې پیښه کې چې پرون سوی د 5 کسانو د مړینې ترڅنګ یو تن ټپي سوی دی. په شمالي مقدوریا کې نن خلک په سیمه ایزو چاکونو کې ګډون کوي. دا انتخابات د صدر اعظم زوران زایف د واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند لپاره له پرلماني انتخاباتو وروسته لومړنۍ ازموینه ګڼل کیږي. د 2000 کال په جولای کې د شمالي مقدونیا سوسیال ډیموکرات ګوند په لږ توپیر پرلماني ټاکنې ګټلې وې. په شمالي مقدونیا کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو شمیر نږدې 1 میلیون او 8 لک ته رسیږي. دوی د اتیا ښاروالیو د استازو د ټاکلو لپاره رای ورکوي. په کاسو کې نن خلک د شروالیو په ټاکونو کې ګډون کوي. څه باندې 1,000,000 او 3,000,000 د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. رای ورکوونکي 20 شروالان او د شروالیو لپاره 800 استازي غوره کوي. دا انتخابات داسې مهال ترسره کیږي چې په وروستیو اونیو کې په کاسو کې د کووید 19 ناروغۍ پیښې زیاتې سوې دي. د کاسو د روغتیا عمومي انسټیټیوټ سپارښتنه کړې چې انتخابات وځنډول سي. خو ولسمشر ویوسا عثماني د تېرې اونۍ په پیل کې وویل چې ممکن د سیاسي ګوندونو مشران دا سپارښتنه ونه مني. او هغه فضایي کپسول چې یو ستور مزل او دوه روسي فلم جوړونکي پکې سپاره وو تر 12 ورځني مزل وروسته په قزاقستان کې راکښته سو. د روسي فضایي اداره وایي چې دغه فضایي کپسول نن یکشنبه هم ځکه ترستون سو. مشهوره روسي سینمای ستوري یولیا پیرسیلد او د میډال ګټونکي فلم ډایرکټر کلم شپینکو او روسي ستور مزل اولیګ نوویتسکي د اکتوبر پر 15 نړیوال فضایي تمځي ته لیږدول شوي وو. پیرسیلد او شپینکو د چیلنج په نوم د تلویزیونی ډرامې د برخه د سبتولو لپاره حلت تللی وو. په نړیوال فضایي تمځي کې اوس تور مزل پاتې دي چې دوه روسان، درې امریکایان، یو اروپایی او یو جاپانی دی.
خبرنمو لازادی رادو و اوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وایي پر افغانستان نړیوال بندیزونه او فشارونه د دې لامل شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش روحیه پیاوړې شي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. وروستۍ حمله د تېرې جمعې په ورځ په کندهار ښار کې د شیعهګانو په یوه جومات وه چې لږ تر لږه 30 تنه پکې ووژل شول او اویاو زیات هم پکې ټپیان شول. امیر خان متقی که هم د نړیوالو د فشارونو په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو د افغانستان د بانکي زیرمو کنګل کېدل او د نړۍ لخوا د دوی د حکومت په رسمیت نه پیژندل د افغانانو پر حقونو انتیریو بلل. له بلې خوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د طالبانو یو شمېر سرپرست وزیران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوملړ کې دي او دوی نشي کولی چې حکومت یې په رسمیت وپیژني. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اوري.
د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکي مانی چې ګرین نړیوالو فشارونو او بندیزونو پر حکومت ناوړه اغیز کړی او د داعش روحیې پیاوړې کړې ده. د طالبانو په مشهید حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی افغانستان سره د نړۍ دا ډول چلند د افغانانو له حقونو سرغړونه بولي. خغل متقی د ترکی لعنت الله خبری اژانس سره مرکه کوي. په افغانستان کې د داعش روسي بریدونو ته په اشاره وایي دا ډله نظامي ځواک نه لري، خو هڅه کوي چې اوسنۍ حکومت ورته کمزوري وښودل شي.
داعش په افغانستان کې کوم مرکز نه لري، خو تبلیغات ورته کوي چې د افغانستان اوسنۍ حکومت کمزوري وښي. له بیرون پر حکومت فشارونه زیاتېږي او له دې فشارونو داعش مورال او حوصله اخلي. هغه بندیزونه چې پر افغانستان لګېدلي لکه په رسمیت د حکومت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې د داعش حوصله لوړوي.
امیر خان متقی داسې مالدار څرګندونې کوي چې داعش ډلې په روسیو کې خونړي بریدونه کړي چې روسیې هغه یې په کندهار کې د یو جومات دننه ځانمرګې بریدو چې په پایله کې 30 تنه ووژل شول او 90 ټپیان شول. د طالبانو په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې ګنې طالبان به د خپل حکومت د پرمخ وړلو لپاره مالی بودیجه له کومه کوي وایي، په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو او د امریکا لخوا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ دوه غوښتنه کوي. امیر خان متقی له نړۍ سره د خو اړیکو غوښتونکی دی، خو ګیله من دی چې ګنې هیڅ هېواد له حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو کاري چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لوی واټن پاتې او لا ډېر کار ته اړتیا ده. تازه د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي د طالبانو یو شمېر سرپرست وزیران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوملړ کې دي او دوی نشي کولی حکومت یې په رسمیت وپیژني. ښاغلی بورل له CNN تلویزیون سره مرکه کې وویل دوی اوس مهال له افغانانو سره مرستې کوي، نه د افغانستان له حکومت سره.
موږ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژنو، خو موږ افغانان هم نه شو هیرولی. دا مرستې د ملګرو ملتونو د هغو ادارو له لارې کیږي چې په افغانستان کې کار کوي. اوس هم ډیر غیر دولتي سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او موږ تر اوسه ډیرې مرستې خلکو ته رسولي دي.
د اروپا د بهرني سیاست مشر په افغانستان کې ټولنیز وضعیت اندېښنې وړ بولي او زیاتوي امریکا او نړیواله ټولنه باید ګډ کار وکړي څو د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط مخه ونیسي.
په همدې موضوع کې تم کیږو. په جرمني کې میش د سیاسي چارو پو اسحاق اتمر هم را سره وصل شوی. اتمر صاحب خبرونه ته خراغلاست.
ژوند دې وسې. سلامونه.
د امیر خان متقید څرګندونه مو واوري دی وای چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش هیڅ مرکز نشته، خو نړیوالو فشارونو چې پر د دوی پر حکومت راوستي او بلې خوا هم داعش ته تبلیغات کیږي، په دې خاطر دغه د داعش روحیه پیاوړې شوې. آیا تاسو سره موافق یاست؟
زمو باور داسې دی چې په دې تیرو شلو کلونو کې نه یوازې داعش ته زمینه سازي شوې په افغانستان کې، بلکې نورې ترهګرې ډلې هم دلته ځای په ځای شوې دي، او دا د طالبانو د حکومت لپاره یو لوی ننګونه دی، ځکه چې طالبانو په خپل سفرونو کې چین ته، همدغسې روسیې ته، ایران ته او ازبکستان ته او د منځنی آسیا ځینې هیوادونو ته دغه ډاډ ورکړی چې د افغانستان نه به ترهګرې ډلې د دوی هیوادونه نه تهدیدوي. په دې حساب د هغوی توقع د طالبانو د حکومت نه ډېر دی، په دې معنا چې دلته به داعش موجود نه وي، ځکه چې د روسیې توقع د طالبانو نه دا دی چې داعش به وټکول شي. ایران همدغسې د طالبانو نه د دوی
بله اتمر صاحب، خو که چیرې د داعش نه ځینې کړۍ د فشار د یوې وسلې په توګه کار اخیستلی، فکر نه کوئ چې دا به په افغانستان کې نور هم ستونزې ډېرې زیاتې کړي؟
یقینا، لیکن د دغه هیوادونو مخکې چې ما عرض وکړه د طالبانو توقع دا دی چین غواړي چې غور جدی طلبه دلته بهار شي او دغسې داعش دلته بهار شي او دغسې شرقي ترکستان یا مثلا انصار الله دغه ډلې چې دي دوی دلته بهار شي. لیکن طالبان اوس دغسې یو حالت کې دي چې د دوی دپاره زه فکر کوم چې اوس ورو ورو دا ننګونې دي چې طالب باید دوی سره مبارزه وکړي، که نه د دوی اعتبار او موثوقیت هغه هیوادونو سره چې دوی هغوی ته وعده ورکړی او دغه ټولو ترهګرو ډلو د ځپلو په خاطر دغه اعتبار د دوی کمرنګه کیږي.
د متقی دغه خبره چې وای یو شمیر کسان د داعش لپاره تبلیغات کوي په نړیواله سطح، دا څوک دي چې د داعش لپاره تبلیغات کوي ستاسو په نظر؟
یقینا زه دې خبرې سره موافق یم، ځکه چې د افغانستان جګړه یو دیابتي جګړه ده او دا پراکسی وار ده. په دې کې د سیمې هیوادونه دوی رقابت لري، نړیوال رقابت لري، هغه هیوادونه چې دوی د داعش تر شا ولاړ دي، او دا به ولیدل چې په منځني ختیځ کې کوم هیوادونه او اوس دلته کوم هیوادونه دي، ځینې هیوادونه شته دي چې هغوی دوی سره هم مرسته کوي، هم دوی پلویان دي، او کیدای شي دا یو لوی چلنج او لوی تهدید شي هم د افغانانو دپاره هم د سیمه دپاره.
اتمر صاحب، د امنیت د ټینګښت په برخه کې لکه چې طالبان واک ته رسېدلي څه باندې دوه میاشتې کېږي، دوی ډېر ستایل کېدل چې افغانستان امن شو، د ډېرو خونړیو حملو مخه ونیول شوه، له هغو پرته چې په وروستیو څو ښارونو کې موږ شاهد وو او مسؤلیت هم د اسلامي دولت ډلې اخیستی دی، که چېرې دغه ډول حملې دوام وکړي، فکر نه کوئ چې د طالبانو دریز به په ټولنه کې کمزوری شي؟
دغه هغه فشارونه دي چې د نړیوالو د خوانه یا د هغه هیوادونو د خوانه چې دغه ډلو سره مرسته کوي په طالبانو باندې راوستل کېږي، تر څو دوی دې ته وهڅوي چې هم د هغه هیوادونو غوښتنو ته ځواب ورکړي او هم ځان تثبیت کړي. نو دلته په واقعیت کې طالبان یو لوی ننګونه سره مخ دي، دوی باید هر څومره زر چې کیدی شي دغه د داعش ډله او دغه نورې ډلې چې د دوی امنیت ته ګواښ دی دا وځپي، او د دې په برخه کې دوی کلک جدي اقدام وکړي، که نه دوی بیا نړیوالو سره نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي او د دوی اعتبار ورځ تر بلې کمیږي.
ډیر مننه کور ودان د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم په مکړې اقتصادي خبرونه ته
د هوایی چلان او ترانسپورت وزیر ملا حمید الله خونزاده د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال په ملتیا ازبکستان ته په سفر تللی. د یاد وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې سفر ګټور بلل شوی او ویل شوی چې له ازبکستاني لوري سره د ځمکني او هوایی ترانسپورت په برخه کې دوه اړخیز هوکړې لیکونه هم لاسلیک کړي. د ازبکستان له لوري د مزار شریف هوایی ډګر ته د برېښنا برابرول، د دغه میدان د هوایی ترافیک د تنظیم له برخې سره همکاري، د پروازونو امنیت، د هوا پیژندنې او په تخنیکی برخو کې مرسته هغه موارد دي چې دواړو لورو پرې هوکړه کړي. په اعلامیه کې راغلي له تاشکند څخه د طالبانو د حکومت د پلاوي د لیدنې پر مهال په دې هم هوکړه شوې چې ازبکستان به یو اتیا کسیز افغان ټیم وروزي تر څو په راتلونکي کې د مزار شریف د هوایی ډګر چارې سنبال کړي. دغه شان د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د کامیر هوایی شرکت پر الوتنو هم خبرې شوې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې په دغه سفر کې د افغان پلاوی او ازبکستاني چارواکو ترمنځ پر سوداګریزو مسایلو هم خبرې شوې دي. دا خبرې اترې هوکړه او ژمنې په داسې حال کې دي چې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیوادونو هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د بلخ ولایت د کرنې رئیس په دغه ولایت کې د کرنې په برخه کې د فعالو موسسو له مسؤلینو سره وکتل. د بلخ د کرنې ریاست له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې په دې لیدنه کې د بلخ د کرنې رئیس مولوی خالد د حکومتي ادارو او خصوصي برخې ترمنځ په همغږۍ ټینګار کړی دی. په بلخ کې د کرنې په برخه کې د فعالو موسسو مسؤلینو د خپلو راتلونکو پروګرامونو په وړاندې کولو سره د سیمه ییزو حکومتي ادارو د همکارۍ غوښتنه کړې او د کرنې رئیس له دوی سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. او نن هم د کابل په سرای شاهزاده سرای کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر نه هتي افغاني او 50 پوله، یو یورو 102 افغاني او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 160 افغاني او 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني او 40 پوله، د اماراتو یو درهم 30 افغاني او 80 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغاني او 10 پوله، زر هندي کلداري 1100 افغاني او زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني.
د شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمېر موټر چلوونکي او د ترانسپورټ شرکتونو چارواکي وایي د طالبانو په واکمنۍ دوسره د شمال ختیځ زوند لوی لارو په اوږدو کې د غیر قانوني اخاذې وو، د وسلوالو غلاو مخه نیول شوی او اوس دوی شپه ورځ بیلابیلو ولایتونو ته په ډاډه زړه تګ راتګ کوي.
په شمال ختیځ زوند کې یو شمېر موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنۍ دوسره د لوی لارو په اوږدو کې د غیر قانوني اخاذې مخه نیول شوی ده او اوس دوی شپه ورځ په ډاډه زړه تګ راتګ کوي. 15 کلن نجیب الله د کندز کابل د لین موټر چلوونکی دی. دی وایي په خوا د لوی لارو په اوږدو کې په بیلابیلو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو سربیره ان د امنیتي پوستو منصوبینو هم له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخیستلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې اوس دغه ستونزې لمن راټوله شوې ده.
پولیسونه به څنګه راغتو کندوز ته ډېر سختۍ بدلاتلو، هر ځای کې به جنګ او خامو ته به کته کېدو، بیا ته به راوتو عمومي جادی ته او زنانه به راسره په ازاد بې په لاره کې به پازاب ولو، انیار به کوی به پازاب ولو، پولي مالیسو به پازاب ولو. شکر الحمدلله امارت راغلی ده، پارچه مینه په خصول تلاسو تلاشم په وجه تره کېږي، هیڅ نوه مشکل نشته ده.
احمد جاوید عمرخیل چې له لس کالو راهیسې د کندز مزار شریف پر لویې لارې مسافر وړونکی موټر چلوي، دی هم وایي اوس دوی شپه ورځ په ډاډه زړه کندز مزار او داسې نورو ولایتونو ته سفر کوي.
شپه یک ورځې مونږ زو راځو، هیڅ مشکل نه لرو، نمایندګي مرزانه شوې ده، شکر ده ټول سیستم برابر ده، ښه خوشحاله یو پکې خو خلک اقتصاد ضعیفه ده، هر رقم شاید مرور زمان شاید برابر شي انشاءالله. او سالنګونو کې ډېر پاتې دي، سالنګ خراب ده، خدای پاکې زموږ دا سالنګ وکړي، دغه یو ارمان
د کندز بدخشان د لاین موټر چلوونکی څلوېح کلن دوست محمد هم ورته خبره کوي.
ما خوش نویم فعلا از امارت اسلامی و رای ما امنیت است. کل جو ما با امن میری ما امن
میم. موږ له امارت اسلامی څخه خوښیو چې د لویو لارو امنیت یې تامین کړی دی او د غراز په اډو کې د زورواکو او غلو مخه نیول شوې ده. پخوا به د زورواکو موټرونو فوق العاده تګ راتګ کاوه او غریب به نوبت ته ولاړو، خو اوس ټول په نوبت تګ راتګ کوي.
په کندز کې د ترانسپورتي شرکتونو عمومي رئیس محمد یونس قاسمی هم وایي اوس د دوی بار وړونکي او مسافر وړونکي موټرونه پرته له کومې ویرې د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته تګ راتګ کوي.
یک موټر از کابل میآمد تا به ولایت کندز د سه چهار جای لوټ میشد.
پخوا به چې یو موټر له کابل کندز ته راته، د لارې په اوږدو کې به څلور پنځه ځایه وسله والو غلو به هر څه ورڅخه اخیستل. سورلۍ او موټر چلوونکي به ځورول کېدل. خو الحمدلله اوس هر څوک کولی شي چې شپه او ورځ د افغانستان هر ولایت ته په ډاډه زړه او پرته له کومې ویرې سفر وکړي.
د کندز د ځمکني ترانسپورت چارواکي بیا خبرداری ورکوي که څوک په اډو کې او یا هم د لویو لارو په اوږدو کې د مسافرو او یا موټر چلوونکو په ځورولو لاس پورې کړي، نو له جدي چلند سره به مخامخ شي. د دغې ادارې رئیس ډاکټر حسین وایي
مشکلات چې پخوا په لارو کې وو، مثلا په اډوکونو او بېځایه بشګیري وه، د هغې مخنیوی شوی ده الحمدلله. او کوم څه چې د مشن په نامه یا د ترانسپورت په نامه یا د اقتصاد په نامه باندې اخیستل کېږي، هغه یو اصولي بڼه لري او ټول کارمندان چې دي په خپل نمایندګیو او مدیریتونو کې ځای پر ځای شوي.
د کندز بغلان او د کندز تخار لوی لارې د هیواد له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي، ځکه همدا لارې د شیرخان او حیرتان مهم سوداګریز بندرونه د افغانستان پلازمینه کابل سره نښلوي. په داسې حال کې ګڼ شمېر موټر چلوونکي او د ترانسپورتي شرکتونو چارواکي د شمال ختیځ دون د لویو لارو په اوږدو کې د امنیت له ټینګښت څخه خوښي څرګندوي چې پخوا د یادو شویو ولایتونو پر لویو لارو د وسلوالو غلو، غیر مسؤولو وسلوالو او د جګړو موجودیت له کبله سفر کول خورا ستونزمن کار و.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوالوي ژمی را روان دی او حکومت او نړیوال مرستندوی ټولنې باید ورسره مرستې وکړي. نور په دې رپورټ کې
د خوست په ګلان کمپ کې میشت وزیرستاني کډوالوي دوی سره د مرستو کمښت ستونزې ډېرې کړې دي. وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې د راتلونکي ژمی لپاره دې ورسره د خوراک، پوښاک او سوانګ توکو مرستې وشي. په ګلان کمپ کې د وزیرستانیو کډوالو یو مشر حاجي عبدالله نور آزادۍ راډیو ته وویل
چې دغه ډبلیو پی مسوسې چې کله دا مرسته وخستېدو اول په سار میشته مولګا او یړه او دال او غړي او کاکاو سره لکه یوزي مواد یې وړې ورکې ده چې دا دوه مرسته تېره شي. په درمه د میش غړي ورک شول، په ورګین مې لاو شول، په خیس مې لاو شول، په درګي مې لاو شول، په لمن مې لاو شول چې کم ته روغلل چې توس نشته. اور بونه درته ونتی چې دولت بدل دی څه شته نه. دولت خو هر شی په ځیدي یو شتور دولت خو شیر کړای نه دی. او په دا نه ورسره دوه مرسته روغله یوه یوه تروړادو، خو بیا د میژ نه غړي شته، نه مولګا شته، نه دال شته، دا یو شی نه شته، نه کاکاو شته. ورسره
وزیرستاني کډوال وایي نه د پخوا په شان ورسره مرستې کېږي او نه د ورځني ژوندانه لپاره داسې کاروبار لري چې خپلې اړتیاوې ورباندې پوره کړي. د مایزر اوسیدونکی باینور وایي
په میژ ژمی روغی میشته دوه سوه څلوېښت کړی دی، نه تم بینر کړی دی، نه بل شهر کړی دی. ژمی مندر روان دی، نه خو یې میشته، نه کټه چا تین شته، نه تشه شته. خامه حال یار باندې میش نه یی چر نشیتلا کورداونه پرېږدی بازور دانه شلبه ده مزدیران اشتا میرساخ په تکلیبی اور وشکه ذات پاکستان یار نرتا خلصاوی.
د وزیرستانه یو کډوال یو بل مشر ملک لایر خان هم دوی سره د شمنه یم راستو غوښتنه کوي
او میشتا د زمي مراسته ملاوسی او میشتا د کمباله ملاوسی رودا کو او لارګی مراسته مخکې میشتا په تیر کولینا کې رکوولا او هغه شای میشتا یې نه ملاویږي ناغدری پای ضرورت او د خالتا سه مخکې رکاوله یز دا ناغدری پای میشته نه ملاویږي.
د شمالي وزیرستان د زوی اوسیدونکو سبو خان وای د سروې ټیمونو سرور سبو کورنۍ ته د کوټو چتونه لیکري، خو ډیرای اړمن خلک پاتې شوی دي.
او څلور سوه کې چې خالتا لیکلې دي دن خلک وړ پوته د زمي مواد نشتا، یک یو شای نشتا، نه کپڑے شتا، نه جمعه شتا، نہ ناک دے پائی سستا بالکل یک یوسائی نستا مستانہ ملا جو ویلی کی بیا ورسی ویلی کی ورسی دا طالب کولا کہ یک یوسائی مستانہ دار کڑا دا کڈوال تکن
بلخوا په خوست کې طالب چارواکی وای چې لنړیوال خوراکي پروګرام څخه وزیرستان یې سره د مرستو د دوام ژمنې ترلاسه کړي او د دې په خوا کې به هغه ته ژمنې توکي هم ورکړل شي. د خوست ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل اختر محمد اکرمه وویل
تاسو وینئ وزیرستان یو کډوالو سره د مرستو بهیر روان دی او هغه ته د اوسنۍ امکاناتو په اندازه چې نړیوالې مؤسسې لري مرسته ورکول کیږي او په نږدې راتلونکي کې سلګونو وزیرستانیانو کډوالو ته د سرپناو یا د شلټرو ویش په پلان کې دی. موږ خپلې هڅې پیل کړې دي او هڅه کوو مؤسسې وهڅوو چې دوی سره د ژمنیو توکو مرستې هم وکړي.
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې د پاکستان د پوځ د خوا په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیات پیل شول چې له کبله ادیا د سیمې لکونه خلک د خیبر پختونخوا سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم واوښتل. که څه هم په څو پړاوونو کې له خوست او پکتیکا څخه د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو لا هم خوست کې خواوشه وزره او د پکتیکا په برمل لمن او ارګون کې د هغوی تر 3000 پورې کورنۍ میشتې دي.
نن د کرکټ د شل وریزه نړیوال جام لومړی پړاو سیالۍ پیلېږي. دا لوبې په عمان کې د هند په کوربتوب پیلېږي. په دې پړاو کې اته لوبډلې برخې لري چې څلور به بل پړاو ته لاره پیدا کوي. د افغانستان لوبډله له وړاندې په لومړي پړاو کې ده له هند، پاکستان، نیوزیلند او د لومړي پړاو له دوو ګټونکو لوبډلو سره به سیالي کوي.
له یو کلن ځنډ وروسته د کرکټ د شلوریزه نړیوالو سیالیو پیل. د هندوستان په قربتوب د سیالیو لومړی پړاو په عمان او دوهم پړاو په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. ټاکل شوی و چې یاد ستر نړیوالې لوبې په تیر 2020 میلادي کال کې وشي، خو د کورونا وایرس خپرېدو اجازه ورنکړه. د دې سیالیو د پیل په لوبه کې چې نن د عمان په الامارات لوبغالي کې په سیمه ییز وخت 2 بجې او 1.5 دقیقې پیلېږي، عمان او پاپو نیوګینی او په دوهمه لوبه کې چې د شپې به تر سره شي، بنگلاديش او سکاټلند د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د سیالیو په لومړي پړاو کې اته لوبډلې سیالي کوي چې څلور لوبډلې به بل پړاو ته لاره وکړي. افغانستان لا لوړاندې د دې سیالیو لومړی پړاو ته لار کړې او په بی ګروپ کې د هندوستان، پاکستان، نیوزیلند او د لومړی پړاو دوه ګټونکو لوبډلو سره لوبې کوي. افغان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او هیله شته چې لوبغاړي ښه لاسته راوړنې ولري. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی. په کابل کې تمرینات ترسره کړل، بیا په قطر کې د څو ورځو لپاره تمرینات او تمریناتي لوبې ترسره کړلې او اوس فعلا افغان کرکټ ملي لوبډله متحده عربي امارات ته رسېدلې ده.
افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د لومړي پړاو د یو اړوندکي ټیم په وړاندې د اکتوبر په 15مه په شارجه لوبغالي کې کوي او ورپسې به د اکتوبر په 9مه د پاکستان په وړاندې لوبغالي ته ښکته شي. په همدې حال کې د کرکټ افغان مینوال هیله لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. دوی وایي د متحده عربي اماراتو له آب هوا سره د افغان لوبغاړو بلدتیا او د دې هیواد په لوبغالو کې د ورو توپچونکو ښه توپچونه به د افغان لوبډلې د قوت برخې وي. د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلال ازادي راډیو ته وویل دغه شان په یو شمیر بهرنیو مشهورو لیګونو کې د افغان لوبغاړو لوبیدل او تجربې ترلاسه کول هم په دې سیالیو نیغ په نیغه اغیز لرلی شي.
افغان لوبډله د نړیوال جام لپاره خټاکل شوی، بالخصوص د پیل لوبغاړي زمونږ ډیر خدي او ورسره په توپچونه کې ورو توپچون کې د لوبډلې ډیر خدي د غبر خام پیاوړې ده او د تیز توپچون کو په برخه کې هم مونږه هغه لوبغاړي لرو چې تم تر کې دی چې خسیاله به تر سره کی. بالخصوص کوم سیاله چې مونږ له پاکستان سره کوم سیالي لرو یا هم د اسیا نورو هیوادونو سره چې مونږ کوم سیالي راځي په هغه کې به زمونږ لوبډله ډیره خزلېږي.
دی وایي د افغان لوبډلې جوړښت په کتو فکر کوي چې خای لوبډله د دې سیالیو تر نیمه پایلو به لاره وکړي، خو ښاغلی هلال وایي په لوبغالي کې د لوبیدونکو یولس لوبغاړو ښه انتخاب د لوبډلې د مخکې تک چانس لا ډیرولی شي. د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې اصلي پړاو د 12 لوبډلو ترمنځ په دوه ګروپونو کې ترسره کیږي. په لومړي ګروپ کې استرالیا، انګلند، سویلي افریقا، ویسټ انډیز او د لومړي پړاو سیالیو د الف ګروپ دوه ګټونکي لوبډلې لوبیږي. دغه شان د دې سیالیو په بل ګروپ کې افغانستان، پاکستان، هندوستان، نیوزیلند او د لومړي پړاو د بی ګروپ دوه ګټونکي لوبډلې د یو بل په وړاندې د مخکې تک هڅه کوي. د کرکټ شلوریزه سیالیو نړیوال جام سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2009 میلادي کال کې ترسره شوې چې د هندوستان په بریا پای ته ورسېدې. په 2009 کې بیا د دې سیالیو جام پاکستان، په 2010 کې انګلند، په 2012 کې ویسټ انډیز، په 2014 کې سریلانکا او په 2018 میلادي کال کې بیا ځلې ویسټ انډیز وګاټه.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو نور بس دی اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په افغانستان کې داعش ډله کوم مرکز نه لري، خو د دې ډلې لپاره د ځینو لوریو لخوا تبلیغات کیږي. امیر خان متقی ونه ویل چې دغه تبلیغات کوونکي څوک دي. هند د افغانستان پر حالات او په دغه هیواد کې د بشري بحران د مخنیوي پر لارو چارو د غور لپاره یو کنفرانس جوړوي. په دغه کنفرانس کې د پاکستان، روسیې، چین، ایران، تاجکستان او ازبکستان استازو ته هم د ګډون بلنه ورکول شوې. دا کنفرانس را روانه میاشت جوړیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې تر 15 کلونو د نږدې 9 زره هغو کم عمره ماشومانو درملنه کړې چې له سختې خوارځواکۍ کړېدل. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د یو موټر د نسکورېدو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي او یو تن ټپي شوی دی. په شمالي مقدونیا کې نن خلک په سیمه ییزو ټاکنو کې ګډون کوي. دا انتخابات د صدر اعظم زوران زایف د واکمن سوسیال ډیموکرات ګوند لپاره له پارلماني ټاکنو وروسته لومړنۍ ازموینه ګڼل کیږي. بلخوا په کاسوو کې نن خلک د ښاروالیو په انتخاباتو کې ګډون کوي. څه باندې 1 میلیون او 3 لک تنه د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. هغه فضايي کپسول چې یو ستور مزلی او دوه روسي فلم جوړونکي پکې سپاره وو تر 12 ورځنی مطلب وروسته په قزاقستان کې راکښته شو. د روسي فضايي اداره وایي چې دغه فضايي کپسول نن یکشنبه ځکه تستون شو.
نور بس دی. شکست سکوت.
د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ته مو ز نوریاس نوری هر کلی کوم. نن پر دې بحث کو چې په دې ورستیو کې په رسنیو کې د خزینه خبریالانو ونده کم شوې، علتونه یې څه دي او د خزینه خبریالانو څه ډول ملاتړ کېدای شي. د بحثمو دوه میلمنی رابللی د شمشاد تلویزیون خبریاله لی مهوتک او اندغراز خبریاله او د خزینه حقوق مدافع فوزیه وحدت. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایم. لومړی به لی مهوتک وار تاسو ته درکړو په رسنیو کې د خزینه خبریالانو ونده په دې وروستیو کې په کمیدو ده یا کمه شوې ده، علت څه دی؟ آیا دا په ټوله کې په دولتي او ملکي ادارو کې د هغه څه ښکارندوی کوي چې په دې وروستیو کې ښځې له کار کولو منع کړی شوې دي؟
مننه ډېره زیاته. سلامونه نورې صاحب، تاسو ته ستاسو ټولو اوریدونکو ته او وحدت صاحب ته. خو د تاسو د پوښتنې په جواب کې تر ډیره پورې د طالبانو له راتګ سره ډیر خلک وېرېدلي وو چې د هغو له ډلې نه یو هم خبریالانو چې هم یې ښځینه او هم یې خالکانو ته اندېښنې پیدا کړې وې ګڼي. په دې کې ډېر متضرره هغه ښځینه خبریالانې دي چې دلته یې کلونه کلونه کار کړی ده. ډېری یې دلته رسمي دفترونه وو، رسنۍ وې چې ښځینه خبریالانو ورسره فعالیت درلود. آژانسونه موجود ول. په بیلابیلو برخو کې ښځینه خبریالانو ورسره کار کاوه. د طالبان له راتګ سره ډېری هغه رسنۍ چې دوی بهرني ملاتړونه یې درلودل هغوی خپل ملاتړ یې له لاسه ورکړی دی او دوی نس کولی چې خپل پرسونل ورسره وساتي. نو دوی فوکس پر دې کوي چې ښځینه خبریالانو تعداد رقم کې په ټوله کې پرسنۍ کې د ښځینه خبریالانو په تعداد رقمولو باندې دلته کوشش کوي. ځکه یو علت یې دا دی چې طالبان مخالف د ښځینه کارکوونکو دي او بل هم دوی نه غواړي هغه کسان لزان سر وسطی چی دوی تستون سی پیخولی سی.
مننه فوزیه وحدت تاسم خبرونه تخیر اغلاست. مخی لیما هوتکو ویلی چه دیری خبریالانی دی طالبانو پراتک سر ویریدلی وی. خوی و مهم خبر وکل او اغدا چه لدیرو رسنیو سر دی بحرانیانو ملاتر کم شویده. بحرانیانو پتی روشلو کلونو که پا افغانستان که دی پرمختگونو چه یادونه کولی وستره او مهم لاست راودن دی آزاد رسنیو فعالیت او دی بیان آزادی بلله. نو ولی باید نړیوال لدغه مهم سکتور سره چې دوی ډیر پی ویاړ خپل مرستې یا خپل ملاتړ کم کی
تیره بلنه کوم تاسو هم نور څه سلامونه وړاندې کوم د څنګه د مجانې تاسو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم څنګه چې مجانې د خزینه خبریالانو په تړاو ستونزې بیان کړې هم دا سیزم غواړم خپل نظر تاسو سره شریک کړم زه په دې باندې متیقنه یم چې د بهرنیانو ملاتړ له رسنیو سره وه اما په دې حد باندې چې اوس خزینه خبریالانې له رسنیو سره خپل فعالیتونه کم کړي دي یا هم په کورونا سي زه فکر نه کوم چې د نړیوالو د ملاتړ مسله دلته واوسي یو علت خو په دې باندې تاسو ټول پوهیږئ چې د نظام ړنګېدل و چې طالبان راغلل او ټول له ویرې په کورو کې نسته موږ داسې همکاران هم لرو چې بهرنیو هېوادونو ته اوس هم نه دي تللي اما فعالیت یې بند کړی دی د دې تر څنګ د بودیجې نشتون په رسنیو کې یوه بله ستونزه ده چې اکثره رسنۍ نشي کولی چې خپل کارمندان وساتي نو زه فکر نه کوم چې دا دومره مهمه وي چې بهرنیان موږ سره ملاتړ ولري او که ونه لري
ځکه
د رسنیو په فعالیت کې دوی مهرباني
اغلی وحدت دا خو درسته ده خو موږ مخکې له دې چې طالبان وخت ورسیږي په وروستیو څو کلونو کې د دې شاهد ولو چې ډیر هغه نړیوال مرستندویان چې په افغانستان کې په لری پرتو سیمو کې دوی رسنۍ چلولې دي هغوی مالی ملاتړ کوو هغه مالی ملاتړ ترې واخیست ولې لڅ دی دا یو اړخ دی او هغه بل کورنۍ اړخ دی چې اوس طالبان وخت رسیدلی ډیر خلک بیریدلی په تیر بیا خزینه خبریالانې بیریدلی دي او بهر له کوره بهر کار نشي کولی دا بل علت دی خو عمده سوال دا دی چې نړیوالو ډیر په ویاړ سره دغه یو ستره مهمه بریا بلله د نورو مرستو تر څنګ دغه مرستې هم بندې کړې دي ولې
ما وړاندې وویلې شاید یو دلیل دا اوسي چې نور وی خب طبعا وقتی چې نړیواله ټولنه له رسنیو سره مرسته کوي دا معلومه خبره ده چې دوی خپل موخې هم دلته ویني وقتی چې د نظام رنګي کې دوی ګوري چې موږ موخې نور دلته نه ترلاسه کیږي طبعا دوی نور له دغه رسنیو سره ملاتړ هم نه کوي زه فکر کوم یو دلیل همدا و چې ځکه هیڅوک پرته له دې چې موخې ونه لري له رسنیو سره مرسته وکړي نو وخت چې خپل موخو ته نه رسیږي طبعا دوی خپل مالي مرستې هم کموي او بله دا چې خپل رسنۍ هم ویریدلی دي شاید په هغه کچه باندې چې دوی مخکې فعالیت کوو او اطلاع رسنۍ کوله د جمهوریت په وخت کې وسی نشي کولی او دوی هم حتی که چیرې مالي ملاتړ هم له ځان سره ولري دوی خپل فعالیتونه له ویرې او ډاره دوی بندوي همدا اوس حتی په پلازمینه کابل کې ځینې رسنۍ دي چې شاید نه چې ممکن دوی اصلا مالي ستونزې ونه لري اما فعالیتونه یې بند شوي دي نور ګڼې ستونزې هم دلته شته ده چې خزینه نشي کولی یا هم رسنۍ نشي کولی فعالیت وکړي یا هم خپل پرسونل کم کړي
بله آغلی هوتک طالبان وایي چې موږ خبریالانو ته د فعالیت اجازه ورکوو خزینه خبریالانو ته هم خو دوی باید د اسلام په چوکاټ کې هغه اصول چې دوی ته ایښودل کیږي باید په همغه باندې عمل وکړي او د خپل ژورنالیستیک فعالیتونه باید همغسې تنظیم کړي په دې وروستیو کې د بې پولې خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري رسنیو ته او د رسنیو او خبریالانو ته یولس طرزالعملونه ایښي دي چې په مشخص ډول باید همدغه طرز العملونه دوی په پام کې ونیسي آیا تاسو هم دغه طرز العملونه لیدلی او که نه او که چیرې په ټولنه کې چې طالبان وایي باید ټول فعال ګډون ولري او رسنیو ته هم د دې لپاره اجازه ورکوي چې د ټولنې ستونزې باید رابرسیر کړي او هغه د چارواکو ته مخې ته کیږدي که چیرې خزینه خبریالانې منځوي کیږي او یوازې نارینه خبریالان پاتې کیږي فکر کوي چې هغه ستونزې چې نارینه یې نشي کولی هغه به را برسیر نشي
بله منن نوری صاحب دلته خزینه خبریالانو ته هم اړتیا لیدل کېږي ځینې داسې موضوعات دي چې باید خزینه ورباندې کار وکوي او هغه د پوښښ ورکړي نړیوالو ته یې وړاندې کړي. د طالبانو له راتګ سره د اول خو دا ده چې د خبریالۍ ساحه محدوده شوې ده، اوس یو مشخصا آدرس شتون نه لري چې اصلا یو کلپ ترېنه واخیستل شي. د یو کلپ اخیستلو لپاره په ورځو په هفتو تقریبا یوه نیمه میاشت شوې ده. د طالبانو د واکمنۍ چې کله هم یو مشخص آدرس شتون ونه لري د کلپ لپاره، نو دوی به څنګه وغواړي اوسې کولی چې یو طرز العمل جوړ کړي د خبریالانو لپاره. بل هم دا ده چې یو خبریال چې د خبري پوښښ لپاره طبعا غلطه په یو غونډه کې یو مشخصا کلپ ته اړتیا پیدا کیږي، نو د اسلامي شریعت او همداسې د اسلام په رڼا کې خبریالانو ته اجازه ورکول دوی به څنګه په دې باندې وتوانېږي، نو چې دوی به خبریالې ته اجازه ورکړي چې هغه فیس ټو فیس له یو طالب چارواکي سره مرکه وکړي. دوی نو بیا د دې اجازه ورکړي. تېر ورځ ښه بېلګې د تېرې ورځې غونډه وه چې د روغتیا وزیر معرفي کېده. کله چې موږ غلطه ولاړلو اصلا ښځینه یو اوسنۍ ښځینه خبریاله زه وم چې ما په کې اشتراک کړی و، ولې ما ته اجازه رانه کړل شوه چې دغه نارینه په تالار کې له خپل کمرمین سره څه نږدې پاتې شم چې کوم تصویر واخلې، د چا کلپ واخلې او د چا خبرې ریکارډ نه کړي. ما ته وویل شو چې ته کولی شې چې ولاړ شې د تالار په آخر سر کې، موږ مخصوص ځای جوړ کړی د ښځینه خبریالانو لپاره. بیا بینرونه کېښودل شول د ښځینهو لپاره تر څو پورې ښځینه ښکاره نه سي. نو چې کله هغه تنظیمونکي د برنامې راغلل موږ ورته وخندل، مال دا بینر د ما له مخې نه لرې کړه چې زه یې غږ یم اورم ویم ګورم چې کوم وزیر ده کوم یو معین ده، هغه کسان چې معرفي کېږي چې موږ یو پېژنو. نور په خندا سویل ویل خورې دې تا خو یې غږ په کار ده، ته خو یې له غږ هم شناسی کولی شې، څیره یې څه کوي چې دې ګورې. نو کله چې دومره محدودیت وضع کېږي دوی به څنګه اوسې کولی کومې وعدې چې دوی له نړیوالو سره کړي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته احترام لري او دوی به اجازه ورکړي، دوی د ښځو حقوقو ته احترام لري، دوی به هم اسلامي شریعت دلته پلي کوي او هم به د ښځو په برخه کې نړیوال حقوق برابري ورته او ورکول کېږي به. نو که چیرې دغه ډول باندې روان اوسي نو دا کوم ډول حقوق دي چې تر اوسه پورې یا ښځینه خبریالانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې دوی د تیر په تیر باندې خپل فعالیت دوام ورکړي، او یا به هم د ښځو حقوق څخه کار کول د هغوی ته اجازه ورکړي.
بله اغلی وحدت د اغلی هوتک څرګندونې مو واورېدې چې دغه پرون یوه ښکاره بېلګه ده د روغتیا د نوي سرپرست وزیر د معرفي. فکر کوي چې د ډېر ناهیله کوونکې خبرونه راځي له افغانستان د طالبان قدرت ته له رسیدو سره؟
نوري صاحب باید وایم چې متاسفانه وضع شوي محدودیتونه په دې وروستیو کې د خبریالانو پر وړاندې ډېر ناهیله کوونکي دي. وړاندې هم تاسو ورته اشاره وکړله، یو څه چې په افغانستان کې خپل ځای پیدا کړی و هغه د نړۍ په کچه باندې د بیان ازادي و چې ټولو ورته هغه خپل مشخصا خپل ځایګای په افغانستان کې پیدا کړی و او په تمام معنا باندې حتی د نړۍ په کچه باندې دلته د بیان ازادي په تمام معنا خپل ځای پیدا کړی و. یعنی که په پرتله کې دلته واضح و روښانه مو کولای شو چې اطلاع رسنی وکړو، مو کولای شو چې خپل راپور چمتو کړو، مو کولای شو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون کې څه هم ستونزې موجودې وي، اما حداقل وشو کولای شي د لیمجانې په خبره غ خپل کلپ راواخلو او خپل راپور ته جوړ کړو. اما متاسفانه دا وروستیو کې واقعا د خبریالانو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي، هم د اطلاع رسونې په برخه کې او هم حتی دلته زموږ همکارانو کیسه کوله چې په خپله خبری کانفرنس کې د غواړي بیا سربیره پر دې چې وهل او ټکول درکوي بیرته درته وایي موږ تاسو نه غوښتئ. اما دغه سي محدودیتونه خپله د دې سبب کیږي چې اطلاعاتو ته لاسرسي هم له ستونزو سره مخامخ شي او د بیان ازادي هم په هغه شکل باندې چې موږ په جمهوریت کې درلوده خپل مفهوم له لاسه ورکړي، چې دا اوس خپل مفهوم دی له لاسه ورکړی دی.
څه ډول څه کېدای شي اوس چې دغه سي یو حالت رامنځته شوی دی چې پر طالبانو فشارونه زیات شي، کوم لوري دغه فشارونه راوستای شي؟ نړیواله ټولنه هغه چې شلو کلونو کې په افغانستان کې د دیموکراتیکو بنسټونو جوړولو او د بیان د ازادۍ د ودې لپاره د آزادو رسنیو د فعالیت لپاره ډېره پانګونه وکړه، او که د افغانستان د ټولنې له منځه باید دغه فشارونه له ولس نه باید راپورته شي؟
دواړه خواوې کولای شي چې پر طالبانو باندې فشارونه واچوي، اما نړیواله ټولنه په تمامه معنا باندې کولای شي چې پر طالبانو باندې فشار واچوي، ځکه هغوی په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده، نو لګښتونه یې کړي دي، دوی دلته پروژې درلودې، هغوی ډېر ښه کولای شي چې په دې برخه کې پر طالبانو باندې فشار واچوي چې دغه لاسته راوړنه لمانځه ولاړ نه شي. ګرچن طالبانو اولې ورځې نه چې کابل نیولی، افغانستان نیولی، تر اوسه پورې دوی له خلکو سره دا ژمنې کړي دي چې له نړیوالې ټولنې سره یې ژمنه کړې ده چې موږ به د بیان ازادي ته په بشپړه توګه احترام لرو، او په واضح او روښانه توګه یې داسې کوم محدودیت نه دی وضع کړی چې دوی راشي مثلا رسنیو ته د مکتوبي ووایي چې تاسو په کومو برخو کې فعالیت وکړي، یا مثلا ښځینه خبریالانې دې له تاسو سره پاتې نه شي، یا نور محدودیتونه چې د رسنیو خبریالانو پر وړاندې وضع کیږي. په دې برخه کې دوی داسې کوم واضح او روښانه تګلاره د محدودیت په برخه کې نه ده وضع کړې، اما بیا هم په هغه شکل باندې چې دوی باید ورته احترام ولري او ورته رسیدګي وشي هغه شکل باندې نه کوي. زه امیدواره یم چې نړیواله ټولنه کومې پانګونې چې په دې برخه کې کړې دي او د اوس لپاره د افغانستان د خلکو لپاره هم، د نړیوالې ټولنې لپاره هم، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یوه لاسته راوړنه بلل کېږي، دا وساتي او په مستقیم او غیر مستقیم ډول پر طالبانو باندې فشار واچوي چې دغه لاسته راوړنه په بوله هو نشي.
بلې، لمه هوتک، تاسو د هي موضوع یادونه وکړله. له شمشاد ټلویزیون سره مو ډیره موده کار کړی دی په تصویري برخه کې. تصویر ګمانم چې د طالبانو پراتک سره ممکن ډیر نور هم سانسور شي او اوس هم سانسور شوی دی. تاسو به د خپل فعالیتونه په راتلونکي کې څه ډول مخته وړئ؟ مثلا اوس پرون تاسو یادونه وکړله چې پرده یې خودل شوی او تاسو باید څیرې ونه ګورئ، او که تاسو لرې پرتو سیمو ته ځئ او کلیوالو ښځو سره خبرې کوئ، نو هغه افعالیت په څه ډول مخته وړي؟
مننه نوري صاحب، کچیری په دې ډول باندې اجازه ورکول کیږي ښځینه خبریالانو ته چې مسؤلیتونه ور باندې وازه دي او دوی نس کولای چې فعالیت ترسره کړي، نو فکر نه کوم چې تر ډیره پورې به خپله د خبریالانو هم له یوې نیمې نهایتا دوه میاشتو نه نور به دوی خپل فعالیت ته دوام ورکړلی شي. اصلا په ډیرو جینو کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. بل هم دا چې اوس ډیر شمیر کسان د طالبانو له ویرې نه دوی اسري کې هم نه کلپ ته چې دوی حاضر سي او کلپ ترکې، هغه کسان چې په جمهوریت کې به موږ سره به مرکې کولې، ښځینه نارینه فعالان بول، چارواکي بول، اوس په اسانه باندې هیڅ دوی تلیفون نه اوچته او موږ ته پیغام پریږدي بیرته چې تر څو پورې حالات سمیږي نو موږ نس کولای چې پر سکرین باندې راځای رسو او یا هم تاسو ته کلپ درکو. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته تر څو په منظمه توګه باندې ادارات خلاص نه سي، ښځینه او نارینه کارکوونکي ولاړ نه سي خپل وظیفو ته او فعالیتونه ترسره نه کړي، نو موږ به څه ته پوښښ ورکو وروسته له دې نه. ادارات به ټول تړل شوي اوسي، خلکو ته معاشونه نه ورکول کېږي، خلک له اقتصادي فقر سره مخ دي. په دغه ډول یو وضعیت کې د ریپورت چمتو کول هم ډېر ستونزمن کار دی.
بله، مننه اغلی هوتک. فوزیا وحدت، دغه چې اوس په دغه څه کم یوه نیمه میاشت کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې، د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو باندې ډېر نړیوال ټینګار کوي. یوه مهمه لاسته راوړنه هم د ښځو د حقونو ده او په افغانستان کې د آزادو رسنیو د فعالیت او د بیان د ازادۍ ده. اوس که هم بحث موږ په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو ده، دغه فشارونه یا د دوی غوښتنې د طالبانو له واکمنۍ څخه، فکر کوي چې دا به بالاخره نتیجه ورکړي او طالبان به دې ته غاړه کیږدي چې یو څه د ور د ښځینه خبریالانو په مخ هم پرانیزي او پرېږدي چې هغوی هم لکه د نارینه خبریالانو په څیر باندې هغه برخه چې په دوی پورې مربوطه ده هغه تر پوښښ لاندې ونیسي؟
نوریسه، موږ امیدواره یو چې په دې برخه کې طالبان خبریالانو ته اجازه ورکړي، مخصوصا ښځینه خبریالانو ته چې فعالیت وکړي. البته دا یوازې د خصوصو په برخه کې نه ده، د خبريالانو په برخه کې نه ده چې محدودیتونه وضع شوي دي یا هم خزي ډلې شوي په کورونا ستدي. دا تاسو پوهیږئ چې د ټولو خزینه قشر په برخه کې ده، 50% د افغانستان خلک یا نفوس خزي جوړوي. ما متاسفانه اوس هغه خزي چې کار کوي تاسو پوهیږئ چې دولتي ادارې هم یو له هغو برخو ده چې ښځې پکې نه شي تللی، یعنی په ټوله معنا باندې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه وضع شوي دي. موږ د ښځینهو لپاره ځینې ګروپونه لرو چې په هغې کې د مختلفو ولایتو څخه ښځینه موږ سره په ګروپو کې دي، هغوی موږ سره خپلې ستونزې شریکوي. حتی تفریزیونو ته هغوی نه شي تللی، حتی زیارتګاهو ته چې هلته دعا دپاره ځي هلته ورته محدودیتونه وضع شوي دي. په ټوله معنا باندې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې محدودیتونه وضع دي، او د فعالیتونو په برخه کې، د تدریس په برخه کې، یوازې په دغه برخه کې خبریالانو ته چې هغه هم په غیر مستقیم ډول باندې ورته خپله پر ځان باندې یا محدودیت وضع کوي یا هم ویره لري چې په کورونا ستي، خبریالانو ته نه دي ویل شوي. زه خپله د آریانا نیوز یوه خبریاله یم، وایانده یم، زه راځم خپل فعالیت کوم، اما وینم چې دغه فعالیتونه پیکه دي متاسفانه په نورو رسنیو کې هم. اما خواهش مو په ټوله معنا باندې له طالبانو څخه، د طالبانو له رژیم څخه همداده ده چې خزینه ته هم باید اجازه ورکړي چې په نظام کې، په هیواد کې په فعالیت وکړي، په ټولو برخو کې، نه یوازې رسنیو کې. او نه باید د خزینه لپاره محدودیت وضع شي او د اسلام او شریعت له نوم څخه غلطه استفاده وشي. موږ همیشه د طالبانو څخه دا اورېدلی دي چې خزینه خبریالان یا خزینه د رسنیو کې کار وکړي، اما د شریعت په چوکاټ کې. خزینه د مکتب ته لاړ شي د شریعت په چوکاټ کې، خزینه د پانتون ته لاړ شي د شریعت په چوکاټ کې، بیرون د وزې له محرم سره. اما او اگر، همیشه هم دغه اما او اگر ده، دغه اما او اگر دوی په پام کې ونیسي او همیشه ادامه پیدا کړي، زه فکر کوم ټولې لاسته راوړنې موږ له لاسه ورکوو. دوی یو خو د شریعت چوکاټ هم نه ده تعریف کړی چې موږ تر اوسه پورې نه پوهېږو چې دغه د شریعت چوکاټ څه شی ده، چې موږ ځان به ماغې کې اماده کړو په هغه چوکاټ کې له کوره ووځو کارو ته دوام ورکړو. نوري صاحب، په افغانستان کې واقعا ډېرې ستونزې دي، مخصوصا خزینه په ټوله معنا باندې دوی ستونزه لري. اقتصادي ستونزه ده، دلته فقر ده، بیکاري ده، هیڅ نوه ستونزې دلته په پام کې نه نیول کېږي، اما محدودیتونه د هرې ورځې په تېرېدو سره ډېرېږي. نو امیدواري مو دا ده چې طالبان دغه ستونزو ته هم پاملرنه وکړي، بعضې هغې نه دوی محدودیتونه وضع کړي.
اغلی وادت، دغه پښتنه به لتاسو وکم چې په دې شلو کلونو کې چې موږ وویلې په افغانستان کې رسنۍ خې وغوړې دي، او کله چې یو سکتور دغه مهم چې ډیر غوړېږي نو ډیر خلک ځان ته راجذبوي، ډیرو په خپل ځان باندې پانګونه وکړله، زده کړې وکړلې د ژورنالیزم په برخه کې، او ډیرو کلونو تجربې لري. اوس دغسې یو حالت رامنځته شوی دی، مثلا تاسو او د تاسو په څیر نور، که وضعیت په همدې شکل باندې دوام وکړي بل لار چاره شته؟ دا به هم ډېره سخته وي چې یو مسلک سره سړی خدای پاماني کوي.
که وایم چې امیدوار نه یو، یعنی واقعا د مبهم حالاتو کې سړی هیڅ شی هم نشي ویلی، اما که وضعیت همداسې دوام وکړي متاسفانه مجبور دي چې د افغانستان خبریالان هم له دغه مسلک سره مخخه وکړي. همداسې چې یو زیات شمېر نورو مخخه وکړه او له افغانستان څخه ووتل، اوس هم په سلهاو خبریالان په بیلابیلو هیوادونو کې د پناهندګۍ یو درخواست ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې که داسې وضعیت دوام وکړي چې محدودیتونه واوسي، هغه هم د خزینه او دپاره ګواښونه واوسي، نو طبعا موږ به له دغه مسلک سره خدای پاماني وکړو. او دغه لاسته راوړنه چې 40 کلنه ده، تاسو وویل چې په دې برخه کې ډېرې پانګونې شوې دي، شخصي، خصوصي، نړیواله ټولنه ټولو دغلته سرمایه گذاري کړې ده. خپل دلته رسنۍ چې فعالیت یې کوله دغه لارې دغه پانګه وه، دوی ته هم ضربه رسیږي. نو متاسفانه وضعیت مبهم حالت لري ټول بره لدغه مسلک سره مخه خو کی چې وضعیت به شانته دوام وکړي ځکه موراند ویلې یوازې د غاسوند نه د محدودیتونو چې د خزو د فعالیت په برخه کې پرسنې یو کې ووسی دلته د فرضیا د یو محدودیدل دلته د دیتوا او تفاوت فقر او بیکاری اقتصادي بحران فکری تفاوت همدارنګه د اطلاع رسونې په برخه کې محدودیتونه او خود سانسوري نورې ګڼې ستونزې دي چې خبریالان دې ته اړ کوي چې بالاخره له دغه مسلک سره خدای پاماني وکړي او بالاخره تر هغه وخته پورې چې په تمامه معنا باندې بیا د جمهوریت نظام رامنځته شي.
ډېره مننه لیمه هوتک. تاسو څه فکر کوئ کوم دې امیدواري کړکۍ ویني؟
بلې نوري صاحب، دلته که چیرې نړیوال فشارونه رامنځته شي نو کولای سي چې دغه برخې ته یو ځل بیا پرمختګ ورکړي. دلته په تیرو شلو کلونو کې ګڼو ښځینو ته د دې ترڅنګ چې د زده کړو زمینه برابره شوې وه، د ژورنالیزم یا هم د خبریالۍ په برخو کې ګڼو مېرمنو نجونو ته د کار کولو ښه زمینه برابره شوې وه. تر ډیره پورې اوس په اکثره رسنیو کې د ښځو فعالیت ښه راڅرګندېده. په هغه ډول باندې به چې نارینه وو فعالیت کاوه، ښځینه وې ښې پکې چلېدلې، که هغه د رپورټینګ په برخه کې وه، که هغه د ویاندوی په برخه کې وه. دغه ډول فعالیتونو ته یا هم پرمختګ ته ټول هیله مند ول. تر ډیره پورې په رسنیو کې راڅرګندېدل د ښځینه خبریالانو نورو افغان مېرمنو ته هم هیلې پیدا کړې وې د پرمختګ او همدا ډول د کار کولو د زده کړو په برخه کې. تر ډیره پورې د ښځینه خبریالانو شتون په رسنیو کې په کلیو کې دومره په افغان مېرمنو ښځو باندې اغېز کړی و چې په خپله باندې په لسګونه هغو برنامو ته چې موږ تللي له هغه ځای نه چې د ولایتونو خلک راغلي دي او اشتراک یې پکې کړی ده، هغوی د یوې ښځینه خبریالې په لیدو سره خپلو لوڼو ته د ښوونځي د ورتګ اجازه ورکړې وه تر څو دوی ولاړې سي زده کړې هغلته وکړي. اوس هم که چیرې پر طالبانو باندې فشار راوړل سي او دوی بیا له دلته له رسنیو نه خپل ملاتړ اعلان کړي او دوام ورکړي په افغانستان کې له خصوصي رسنیو نه، نو بیا به هم دلته ډېرې ښځینه راڅرګندې سي او بیا به هم د بیان ازادۍ وکولی سي چې د تیر په پرتله په څو چنده باندې ډېر فعالیت ترسره کړي. که هم اوس ډېر شمېر خبریالان تللي دي له هېواد نه بهر او ګوتې په شمار خبریالان دلته ښځینه برخه کې پاتې دي، خو ولې بیا هم دلته یو هیله مندي شته. هغه کسان چې پاتې دي دوی که چیرې دوی ته ډاډګیرنه ورکړل سي، له دوی نه ملاتړ وسي، نو دوی به وکولی سي چې
کور ودان. مننه د شمشاد تلویزیون خبریال لیما هوتک، خبریال او د ښځو د حقونو مدافع فوزیه وحدت، تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مو سره ګډون وکړ. زنو ریاست نوري، له تاسو اجازه غواړم.